وخت افغانستان په وخت اته بجې شوې. په پیل کې هم لنډ خبرونه. طالبانو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی پوځ حمله ظالمانه عمل بلل یا ویلې دي چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستاني لوري سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیر شپه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې افغانانو له خپل وطن د دفاع امتحان ورکړی او باید مجبور نشي چې بیا اقدام وکړي. مجاهد ویلي جنگ د هیچا په ګټه نه دی او په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب کېدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حملې په کلکه وغندلې. دغه استازولۍ بیګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان هوایي حملې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي حملې روانې وې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو سبب شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په راپورونو اندېښنه ښودلې. دغه سازمان تېره شپه په خپله ټویټر کې لیکلی دي دغه مرګ ژوبله په خوست او کنړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي. راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کنړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري کړې ده چې تر 45 زیات کسان یې وژلې دي. د یمن حوثی اغیانو د امریکا متحده ایالاتونو پر رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ. دا ځانګړې ضربتي ډله په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثی اغیانو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شوه چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمې کوي. په یمن کې د حوثی اغیانو ویان محمد عبدالسلام وویل چې په سمندرګي کې د امریکا تازه حکومت د واشنګټن له هغې ادعا سره په ټکر کې دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې د اوربند ملاتړ اعلان کړی و. عبدالسلام په ټلګرام کې ادعا کړې چې دغه ضربتی ډله یرغل او د یمن محاصره ثابتوي. په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمن حوثی اغیانو د دغه هیواد پلازمینه سنا ونیوله. او د روسیې تاس دولتي اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د سمندري ځواکونو قمندان د مسکوا په نوم د روسیې د ډوبې شوې بیړۍ له عملې سره وکتل. د ویلي دغه کسان به خپل خدمت ته دوام ورکوي. په هغه لنډه ویډیو کې چې د روسیې دفاع وزارت خبره کړې امیرالبهر نیکولای یومینوف او د نور افسران د شاوخوا سلو لامبو وهونکو په وړاندې ښکاري. د دې کتنې د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا مخکینیو خبرونو ترڅنګ به واوري په خوست کې سلګونو کسانو د پاکستان د وروستیو هوایي حملو په خبرګون کې لاریون وکړ. په خوست او کنړ کې د پاکستانی پوځیانو د بمباریو په خبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. خو د چارو شنون کې په دې اړه څه وایي؟
د احضار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیه او انځور خپور کړی، متاسفانه چې نه دغه ناسته احضار ته ورته ده او نه هم د اعلامیه ژبه د احضار ژبه ده.
او د برېټانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد رواندا ته ولېږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. په دې خبرونه کې نور راپورونه او خبرونې هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کنړ د پاکستانی پوځیانو بمباری د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینرې هم پر دغو حملو اندېښنه ښودلې ده او دا یې خواشینونکې پیښه بللې ده. طالبانو بیا پاکستان ته د دغسې پیښو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. نور هم په دې راپور کې
پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کنړ د پاکستانی پوځیانو پرونی هوایی بمباری بشری ضد جنایت او د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه بللې ده. حامد کرزی په یو اعلامیه کې د پاکستان پر حکومت رغ کړی چې په سیمه کې د تروریزم د منځوړلو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی دا حمله ناوړه او مایوسونکې بللې دي. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي افغانان چې له کلونو راهیسې کړیږي اوس د خپلو ګاونډیو له لاسه عذاب کالي. سمیرا حمیدی پوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت به خپل دغه عمل څنګه توجیه کوي. د طالبانو حکومت وای د دغه حملو په اعتراض کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې د بهرنیو چارو وزارت ور بلل شوی وو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له خوا ورته اعتراض وشو. د طالبانو د حکومت یو ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر شپه په هغه صوتي کلیپ کې چې رسنیو ته لیږلې پاکستان ته یو ډول ګډ څندنه وکړه.
پاکستانی لور باید په دې باندې پوه شي جګړه که پیل کیږي دا به د چا په ګټه هم نه وي، دا به د سیمې د بېثباتۍ سبب ګرځي او افغانانو بیا د خپل هیواد د ساتنې په برخه کې امتحان ورکړی دی. افغانان باید مجبور نه شي چې یو اقدام وکړي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د بریتانیا د دولت وزارت د پالیسۍ سلاحکاري شبنم نسیمی پرون پر ټویټر لیکلی له بده مرغه هغه څه چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې پیښیږي د نړۍ لپاره بې ربطه شوي. اوس هر تروریستي ډله او دولت له کوم شفافیت پرته پر یو هیواد داسې یوه حمله کوي. د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې رسمن عکس العمل نه دی شوولې، خو د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محسن داور په خوست کې شوی حمله وغندله.
د بمبارۍ او د غلړۍ ټول افغانستان ویجاړ کړی چې لای ټپونه رغېدلی نه دي چې اوس بیا ور باندې د بمبارۍ او د لړۍ پیل شو. دا سخت د خوشنۍ وړ خبره ده، باید بشپړه څېړنه وشي. چا چې امر کړی باید په وړاندې اقدام وشي. که څه هم ماته معلومه ده چې دا کار به ونه شي، خو بیا هم دلته خپل احتجاج څرګندوو.
د خوست پخوانی والی حلیم فدایی بیا په خپل ټویټر کې ادعا کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو تر بمباری وروسته د طالبانو پر خلاف جګړه هم شوي او دوه طالبان ټپیان شوي دي، خو طالبانو دا ادعا تایید کړې نه ده.
و موریدل چې په کور دننه او بهر د افغانستان په خوره د پاکستانی پوځیانو بمباری غندل شوې ده. په دې لړ کې پرون په خوست ولایت کې سلګونو کسانو د پاکستان د ورستیو هوایی حملو په خبرګون کې لاریون وکړ. په دې اړه راپور د اعتراض کوونکو په غوږونو پیلېږي.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې پرون شنبه د پاکستان د هوایی بریدونو پر خلاف په سلګونو کسان په لاریون راووتل. دوی چې د پاکستان پر خلاف شعارونه ورکول، د خوست تر څنګ د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د پوځ د جټ الوتکو پرونی حمله وغندلې. پر پرونی کې ویل سوي چې بمباری د شنبې پیښلمی مهال د سپیری ولسوالۍ پر څو کلیو سوي چې تر 15 ډیر کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. په دغه ځای کې تر ډیره هغه کورنۍ میشته دي چې له وزیرستانونو د جګړو له کبله کډه سوي او زیاته مرګ ژوبله هم دغو کسانو ته اوښتی ده. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پرون په یوه اعلامیه کې دغه حملې غندلې دي. په خپله د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې د دغو پیښو په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې کلونه کلونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې روانې وې چې د تېر حکومت له خبرداریو سره سره یې لړۍ ونه درېده. د پاکستان ځینو چارواکو له کلونو راهیسې تور پورې کړې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په ختیځو سیمو کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپلې حملې تنظیموي. هغه تور چې د افغانستان چارواکو په وار وار رد کړی دی. پاکستان پر کونړ او خوست ولایتونو په داسې حال کې هوایی حملې کوي چې په پاکستان کې دننه پر پاکستانی پوځیانو حملې زیاتې سوي او د ځینو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي منلی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر هزار کړه او پر خوست او کونړ د بریدونو د غندلو ترڅنګ له سفیر څخه د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ زرداشت شم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې ځینو کسانو د پاکستان د سفیر د هزارولو پر بڼې اعتراض کړی، د دوی نظر څه دی؟ ښاغلی شمس وایي
د هزار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیا ونزور خپور کړي، متاسفانه چې نه دغه ناسته هزار ته ورته ده او نه هم د اعلامیې ژبه د هزار ژبه ده. اول خو هیڅ لازمه نه و چې وزیر د هزار په دغه مجلس کې ناست وي.
که څه هم د طالبانو یو ویاند وروسته توندې څرګندونې وکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لاهن ډیر نرم ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې دوی باید کومو ټکو ته اشاره کولای په اعلامیه کې؟
عموما چې کله یو هیواد خپل ژور خفګان او ژوره اندېښنه مقابل لور سره شریکوي، د هغې اصول دا دي چې د هغې د ژورتیا اندازه د دې نه کیږي چې څومره د ټیټې کچې مامور باید مقابل سفیر احضار کړي. هغه یا د هغه برخې رئیسی یا حتی د هغه ډیسک مسؤلی، خو دلته وزیر او بیا حتی نور خلک مزان سره کینولی په دې مجلس کې. بل په ډیپلوماسۍ کې د دغه سیمو موضوعاتو اړوند اعلامیه او بیا کوم یاداش مقابل لوري ته سپارل کیږي، د هغې ژبه او کلمات خپل ځانګړی پیغام او مفهوم لري چې د قربا هیواد د خفګان او د تشویش ژورتیا پکې څرګندېږي.
کوم ټکي باید په پام کې نیول سی وای یا کوم نزاکتونه؟
دلته طالبانو یوازې د غبرید غندلې دي او د بیا نه تکرار غوښتنه کړې، په داسې حال کې چې پاکستان یو وړخته د بشر ضد جنایت تر سره کړی او ګڼ شمیر بیگونه افغانان وجلی، بل اړخته د افغانستان خاورې ته تر ډیره دننه راغلی دي او د هیواد ځمکني بشپړتیاي باندې تجاوز کړی دی. په دې اعلامیه کې یوازې اخره کې دې ته اشاره شوې ده چې ممکن هغه کړی چې د طالبانو او د پاکستان په نږدېوالي باندې خفه دي هغه به د دینه ناوړه استفاده وکړي، خو موږ ولیدل چې په خوست کې عام افغانان په ګڼ شمیر کې راووتل او د پاکستان مرداباد نارې ورکړې او د پاکستان د غبریدي وغندو.
پاکستان ولی خاموشي خپل کړی ده او زیات وخت ډیر ژر په دې باب څرګندونی ډیر ژر
پاکستان لډیرو کلونو راځي په دې بهانه چې ګنې افغانستان کې خپل وسلوال مخالفین په نخښه کوي راکټي بریدونه تر سره کول، مګر د خوست برید کاملا مختلف دی. د خوست برید بے سابقه دی، د دې تلفات بے سابقه دی. پاکستان دلته د بشر ضد جنایت تر سره کړی دی، ګڼ شمیر بے ګناه افغانان شهیدان کړی دي. بل دا دی چې دغه پیخه د ډیورنډ کرخې ته نږدې کم ساحې کې نه ده شوې، دا د افغانستان د حریم ډیر داخل ته د دې جټ الوتکې راغلی دي، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. دلته پاکستان پوهیږي چې دا ډیر غټ یو اقدام کړی دی او یو د بشری جنایت ترڅنګ د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی. متاسفانه چې د طالبانو کم غبرګون ته چې منګورو ډیر پس غبرګون دی، دا غینا د ولس غبرګون لا ډیر قوي و. منګو کتل چې په خوست کې افغانان راووتل د غبریدي وغندو او دغه سلسله به جاری، داسې معلومیږي چې د طالبانو دپاره دا یو غټ امتحان دی چې آیا دوی د پاکستان سره درېږي او که د خپل ولس سره درېږي.
په پاکستان کې دننه هم وخت نه وخت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او نورو طیارو لخوا حملې سوي دي. پاکستان به هغه وخت څه اقدامات کول؟
په 2011 کې کله چې امریکایي طیارو د مومندو په سلاله سیمه کې په پاکستانی پوسټو باندې برید وکړو او خوښه 15 پاکستانی عسکر ووژل، پاکستان دغه موضوع ډیره جدي وګڼله، په امریکایانو باندې لارې بندې کړې او همداراز د شمسی قرارګا په نوم باندې چې پاکستان امریکایانو ته ورکړې و یو نظامی قرارګا و، هغه په بند کړه او په نړیواله سطح یو غبرګون خود او د امریکا سره اړیکې متړلې. دلته دغه موضوع چې دا د خوست دا د غینه زیاته مهمه ده او کم نه ده. پاکستان هم د افغانستان ارضی تمامیت باندې تجاوز کړی دی او هم د بشر ضد جنایت تر سره کړی دی.
زرداشت شمسو چې د پاکستانی پوځیانو د بمباریو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان د سفیر د احضارولو په اړه وغږید.
ازادي رادیو
پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د بریتانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد رواندا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د بریتانیا حکومت تازه په دیړه د رواندا له حکومت سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د حکومت دی پریکړې کډوال سخت اندېښمن کړي او د بریتانیا له حکومت څخه یې غوښتي چې دوی د رواندا ته نه لیږي. نور جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پیټل د تیرې پنځشنبې په ورځ په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د موافقه د نورو ترڅنګ ګڼ هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللي یا یې د پناه غوښتنې لا منل شوي نه دي. د روټرز خبری اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري یو مرستیال جیلیان ټریکس د بریتانیا د حکومت له لوري د وړاندې شوی طرحې په خبرګون کې وویل د کمشنري د کډوالو د وضعیت د چیړلو لپاره یو بل بهرني هیواد ته د لومړنیو چیړنو سپارل په کلکه غندي.
رواندا د افریقا په ختیځ کې د یوګاندا، تانزانیا، بوروندی او کانګو جمهوریت ترمنځ پروت هیواد دی. د بریتانیا حکومت په ځلونو په دغه افریقایي هیواد کې د بشري حقوقو پر سر غړونو نیوکې کړې دي. په بریتانیا کې یو شمېر کډوالو افغانانو د دغه هیواد له ګارډین ورسپانې سره په خبرو کې د بریتانیا د حکومت د پریکړه نامنصفانه بللې او غوښتنې کړې چې هغوی رواندا ته ونه لیشي. که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بریتانیا به چې په وروستیو کې زرګونه اوکراینیان هم ورغلي او د لسګونو زرو عراقي او سوري کډوالو کوربه دی، افغانان هم رواندا ته ولیږي او کنه. تیر کال څه باندې 28,000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل.
ازادي راډیو ته غوږی است. د جرمنی آلمان د عدلي وزیر وایي د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د جرمنی لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 23 پیل شو چې لا هم دوام لري. د خبرونې په دې برخه کې زو زموږ له همکار اسمت ساروان څخه اورو.
د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد زرګونه وګړو د شمالي کوریا د بنسټګر کیمل سونګ د زیګورځي یو سلو لسمه کلیزول منځله. کیمل سونګ د منځوي شوي هیواد شمالي کوریا د اوسني رهبر کیم جونګ اون نیکه دی چې په یاد یې دغه مراسم په پلازمینه پیونګیانګ کې جوړ شوی و. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون هم په دې ملکی مراسمو کې برخه اخیستې و، خو د تیر په څیر په دې کمونست پلوه هیواد کې پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې نشول او پریټ هم نو ترتیب شوی. د اپریل 15 په شمالي کوریا کې د لمر د ورځې په نوم پیژندل کیږي چې دغه هیواد د وفات شوی بنسټګر کیمل سونګ زیګوراز ده. بلخوا د جنوبي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکو ویلي دوی اټکل کړی و چې په دې ورځ به پوځي پریټ جوړ او احتمالا د اټومي توغندیو ازموینې وشي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو لمخه په دې مراسمو کې ملکی پریټ، نڅاوي او اورلوبي شامل وي. په دغه راپورونو کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د وینا یا هم نظر څرګندولو په اړه څه نه دی ویل شوی. په وروستیو اونیو کې په پیونګیانګ کې د لوی پوځي پریټ د چمتووالي عکسونه خپرېدل، خو کارپوهان وایي اوس ممکن پوځي پریټ د اپریل پر 15 چې د دې هیواد د پوځ د تاسیس کلیزه ده جوړ شي. د کیمل سونګ کورنۍ په 1948 میلادي کال کې د شمالي کوریا له تاسیس راهیسې پر دې هیواد واکمني کوي.
د شمالي کوریا د بنسټګر کیمل سونګ د یو سل لسمې زیګورځي راپور مول احمد تکل څخه خبرید. د خبرونې په پاتې برخه کې زموږ له همکار اسمت ساروان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دوام کې زه اسمت ساروان در سره يم. سلامونه مې ومني. په دې برخه کې د کندو د ستوزو او د غرس د وچکالۍ لکبل د مالدارو او بزګرو شکایت در اورو. یو شمیر مالدار او بزګر وایي سشکالې د وچکالۍ له عمل لخپلو کاروندو ش حاصلات نه دی اخیستي. د بلې خواله طبيعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د کنټرولولو لپاره له ځینو ادارو سره په همغږي بیلابیل پروګرامونه پلان کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
15 کلن عبد الله په بغلان کې کاروند کړی. هغه څه کال غنم کړلی خو وچکالۍ نه دی پریښی چې لخپلې کاروندې ښه حاصلات واخلي.
غنم مو کلل مو وکړل خو د وچکالۍ لامل اوس وزیدل د سری بای هم ډیر لوړه ده.
عبد الله د خپل لسکسي کورنۍ اړتیاوي له هم دې کروندې پوره کوي. عبد الله د بغلان د کرنې او بلګاونی او مالداری ریاست څخه غواړي چې کروندګرو ته اصلاح شوی تخمونه ورکړي او تر خوایدو بخوار لپاره مناسب سیستم جوړ کړي. په سرلۍ بیا د کندهار په خوګیانو یو ولسوالۍ کې په مالداری بوخته وایي د وچکالۍ له امله حیوانات مړ شول، سکا کوم واخې چې ورته غخت کړي وو زرغون نشول او تر خوای ورشوګان هم سکل شنی شوی نه دي.
شدید انسانان ډیر وضعیت خراب دی. ام تیر حکومت کې اوسنی نظام کې هیڅ موږ سره نه دی کړی، حکومت نه دی کړی، د وچکالۍ په اړه کې
طالبانو د حکومت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د دې اندېښنو په اړه زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي. خو طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیا ازادي راډیو ته وویل
برنامههای مختلف در هماهنگی با
د نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د وچکالۍ د مهارولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لرو. د بیلګې په توګه هغه سیمو سره مرسته چې وچکالۍ ځپلي، ملي پلان هم جوړ شوی او هڅه کیږي چې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي او ترڅنګ حیواناتو ته د واښو د ورکړې زمینه برابر شي څو تر یوه حد مرسته وشي.
حقانی زیاتوي د کاروانګرو لپاره هم د بودیجې په نظر کې نیولو سره واړه او لوی پروګرامونه شته چې ژر به عملي شي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې. موده وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون هغو بزګرانو او مالدارانو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې وچکالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان هم په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې افغان کروندګرو او مالدارانو سره د ژغورنې په پار مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
په افغانستان کې کونډې شزه د مالی ملاتړ د نه درلودو له عمله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. حتی ځینې د مېرمنې ډوډۍ نه لري او وي خپل ماشومان د شپې وشي ویدوي. په افغانستان کې د شزو په کارونو محدودیتونو دا شزه چې د خپل کورنیو سرپرستی ورلغاړي ده ستونزې لا ډېرې کړې دي. د طالبانو سرپرست حکومت وی له کوندو سره به مرسته وکوي خو په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه او څه ډول بلدي مېربنو سره مرسته کوي. په افغانستان کې ورستې شمیرې شي چې په دې هیواد کې له 1500 ډیری کوندې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور حال په دې راپور کې
دا تیرو شلو کلونو جګړې لډیرو کورنیو قرباني واخیسته او ډیر ماشومان بې پلار کړل. دا د کورنیو مایندو په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون سره ثابت کړه چې دوی د خپل اولادونو خسر پرستی کولای شي. خو د طالبانو حاکمیت تر نورو ډیر د کارلرونکو مېرمنو ژوند متاثر کړ، په ځنګړې توګه د هغو کوندو مېرمنو چې د کورنۍ سرپرستی دي. دا د درش کلنه مېرمنه چې نه غواړي هویت ښکارا شي، درې کاله مخکې خاوندې په 14 کې د هرات خار په حاجی عباس سیمه کې وژل شو. درې ماشومان لري، حکومت دنده نه لري. هغه په تیر حکومت کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه، خو د طالبانو لره تک سره وزګار شوې ده. هغه له طالبانو غواړي چې خزو ته د کار اجازه ورکړي او ترڅنګ له کوندو سره مرسته وکړي.
ګاونډیان موږ ته ډوډۍ راکوي او مرسته سره کوي، خو اوس مصارف او بیې ډېرې لوړې شوې دي. ګاونډیان مو هم دومره سن نه لري چې هر وخت له بېوزلو سره مرسته وکړي، خپله په سختۍ ډوډۍ پیدا کوي. څه وکړو؟ په افغانستان کې به صبر کوو. شهیدان او مرګونه دلته ډېر دي.
دا افغانستان شاورم د اردو ملي بوګه شرایط طالبا آمد زنده مردیش گم شده.
مرزی رحیمی دو ماشومان لري او اوس ایران ته کډواله شوې ده. د مرزی خوان د افغانستان د مخکینی جمهوریت حکومت سرتیری وو چې د حکومت د پرزیدو په ورستۍ ورځو کې په کاپیسا کې نادرکه شو. هغه اوس د خپل خوان په اړه هیڅ معلومات نه لري چې څنګه او چیرته دی. هغه وایي د طالبانو له ویرې ایران ته کډواله شوه، خو هلته هم کار نه لري او حیرانه پاتې ده چې څنګه خپل وږي ماشومان ماړه کړي.
ایران ته راغلو خو دلته هم ښه ژوند نشو کولی. زموږ لپاره ډیره سخته ده، خپل هیڅ کار کولی نشم ځکه دوه واړه ماشومان لرم. یو مور می ده چې هغه کار ته ځي، هغه هم ډیر ښه کار نه لري. له ډیرو سختیو سره ژوند کوو.
تر دې مخکې د افغانستان د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې له 15,000 ډېرې کونډې د خوړو او سرپنا د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ تنها په افغانستان کې نږدې 2,500,000 تنه یتیم ماشومان لرو او دې ترڅنګ شاوخوا 15,000,000 تنه کونډې ښځې دي او نږدې 4,000,000 اسي پذیر ماشومان دي.
په مختلفو برخو کې د ښځو د کار منع کول د ښځو ستونزې لا ډېرې کړې دي. لا تو میاشتو تیریدو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او بهرنۍ مرستې هم تر ډیره د طالبانو له لارې نه ویشل کیږي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نشراتو رئیس محمد یونس صدیقی ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې بېوزله کسانو په ځانګړې توګه کونډو مېرمنو ته مرستې ورسوي، خو واضح نه کړه چې له کومې بودیجې او څه ډول به له کونډو مېرمنو سره مرسته کیږي. په نوي کال کې موږ پلان لرو چې له 100,000 کورنیو سره د مرسته کوونکو سرټونو په همکاري مرستې وکړو چې خزي هم پکې شامل دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ شو او ډېرې بهرنۍ مرستې بندې شوې. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې افغانان د ژوند په تر ټولو بدو شرایطو کې ژوند کوي چې 20,000,000 وګړي یې مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. همدا ډول د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویل شوي چې 30% افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو پیسې نه لري. له دې ټولو ستونزو سره د مرزي په څیر کونډې مېرمنې خپل ژوند تیاره بولي او حیرانې پاتې دي چې د فقر د سیلاب له څپو څنګه ځان تر ساحله ورسوي. دا ښځې یوه غوښتنه لري، ډوډۍ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
رحمان رحیم، السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو د هیله ده چې ټول به روغ یې. زه تند دولسم ټولګي زده کوونکي د مارس ټول بلکوړو چارواکو څخه دا غواړم چې زموږ مکتبونه دې زموږ په مخ خلاص کړي، ځکه په هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. بیا ولې زموږ په مخ زموږ مکتب باندې موږ له دې حق څخه محروم یو؟ هیله کوم د مارس د لوړپوړو چارواکو څخه چې زموږ د زده کړې په برخه کې دې نور خنډ نه جوړوي. موږ دې چارواکو څخه غواړو چې زموږ د کانکور ازموینې په اړه دې هم معلومات راکړي، ځکه چې موږ به نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو. مننه.
زمنګ جلال آباد مومندره ولسوالۍ نن 15 تاریخ ته چې زه تاسو پیغام پریدم. زمنګ دلته په دې ډاکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپک کوریو، خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوځي په دارانو به خدای ستاسو امرسته چې کوم رااله به دیو ته چراله وته ویلې دا کوم غریبانان چې منګه گاونډیانو دی ته ویلې چې ولکه تاسو ما ته وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته ریکارډ ولیکل شي کنه. او دی اصل کې د چپلر دی او د چپلر نیم پسې کسان راوست او کارټونه هغه له جوړ کړل او د دې ځګینا چپلر ته هم د مومندرې ولسوالۍ نه چپلر ته د غزي مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دی لیکلي. نو د ازادۍ راتو ته هم پیغام پرې خو او زه غواړم چې د امارات اسلامي ته مې دا پیغام ورسي او تاسو به غټه مننه وروړ چې په دې غټه انکوایري وشي. دلته ډېر سخت بوکس کارټونه چلیږي او ټول هماغه زاړه وظیفهداران دي چې کومې مرستې راځي هماغه خلک اخلي او حق دا دی چې دلته غریبانان دې مرستې باید هغو ته ورکړي. مننه. السلام علیکم.
زه محمدین خبر کوم. زه غواړم چې یو پیغام بیا درې دې راځي تر په خبر کوم. زه دا غواړم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا ناری وي چې موږ افغانانو سره د مرسته وکړي. قسم په خدای د برک ببرک کنه کې شزر کورنۍ دي، قسم په خدای د کده سړی مالدار دي چې ما سره مرسته کړي. آیا دا یو بام دوه هوا ولې کیږي؟ موږ سره مرسته نه ده سوې. هیڅ رقم نه دی، سرک نه دی، سربان نه دی، مسکین سره نه، غریب سره نه، بل سره نه، بل سره. آیا زه د افغانستان اسلامي امارات نه پوښتنه کوم او سوال کوم او خواهش کوم چې تاسو ولې توجه نه کوئ؟ ولې یو بام دو هوا کوئ؟ ولې د موږ د نیکوچانو غم او فریاد نه اورئ؟ وسلام، خدای په امان.
د افغانستان په وخت ته 13 دقیقې شوې. یو ځل بیا لند خبرونه.
طالبانو د افغانستان پر خوره د پاکستانی پوز حمله ظالمانه عمل بللی ویلی دی چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستانی لوري سره له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو خبرې کوي. مجاهد ویلی هی جګړه د هیچا په ګټه نه ده او په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب کیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خوره د پاکستان هوایی حمله په کلکه غندلې. دغې استازولۍ بیګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په خوره کې دننه د پاکستان هوایی حملې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په راپورونو اندېښنه وښوده. دغه سازمان تېره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي دي دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یوناما لیکلي چې ملکیان باید په نښه نه شي. او د یمن حوثي یاغیانو د امریکا متحده ایالاتونو په رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ. دا ځانګړې ضربتي ډله به په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شي چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمې کوي. درنو اوریدونکو، اوس هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپرونه به واورئ چې په ژوندۍ بڼه پرون خپره شوې او نن یې تکرار خپرېږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تر دې ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د موسیقي، انځورګری او لیکوالۍ په شمول د هغو هنرونو په اړه چې د طالبانو له وخت رسیدو سره له جدي خطر سره مخامخ دي په خوندیتوب یا د ودې د دوام پر لارو چارو خبرې کوو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د کتابونو چاپ ټکنی شوی، تر پخوا کمې لیکنې خبرې شي. د انځورګرۍ او موسیقي هنرونه له جدي خطر سره مخامخ شوي. سینماګانې بندې دي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په کابل کې خپلې دروازې بندې کړي. له رادیوګانو او تلویزیونونو څخه موسیقي نه خپرې شي او په څو مواردو کې واکمنو وسلوالو د موسیقي هنرمندان توهین کړي او د موسیقي آلې ماتی کړی دی. کتاب خبرون کې وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خلک د پخوا پشان کتابونه نه رانیسي او طبعاً دوی هم د پخوا پشان کتابونه نه چاپوي. لبلې خوا ډیر لیکوال او هنرمندان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نورو هیوادونو ته کډوال شوي چې له دې کبله په افغانستان کې لوی فرهنګي خلا رامسته شوې ده. د دې تشې د ډکولو او د افغاني موسیقي او هنر د یو مخ محو کېدو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ آیا هغوی چې له هیواد بهر دي په دې برخه کې څه کولای شي؟ زموږ د بحث میلمانه دي لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال، لیکوال او شاعر علمګل سهارا او همدارس لیکوال او شاعر عبدالمالک بیکاسیار. لیوال صاحب، کتاسی په پیل کې په هغو هنرونو خبرې وکړي چې له خطر سره ستاسو په نظر مخامخ دي.
خبره په دې کې ده چې هنرونه د یو هیواد د ملي فرهنګ او د ملي هویت هغه تر ټولو متبارز توکي دي چې یو هیواد خپل ملي هویت او ملي فرهنګ د هغو په اساس نړیوالو ته ورپیژني او همداراز په کور دننه د خلکو د عامه ذوق د خړوبولو دپاره دغه ارزښتونه مطرح دي. په افغانستان کې له بده مرغه تاریخي تجربې ښیي چې په دغسې ایدیولوژیکو نظامونو کې چې اوس افغانستان ته راغلي دي ټول تجسمي هنرونه د موسیقي، تیاتر او سینما له یوې خوا او انځورګري او نور هغه هنرونه چې په اصطلاح یو ډول اسلامی نه ګڼل کیږي دا له خطر سره مخامخ دي. او تاسو ولیدل چې په افغانستان کې د تاریخي آثارو د لنګولو نارانیولې چې د مجسمو د جوړولو او په کار باندې بندیز ولګول شو د افغانستان د هنرونو د ټولو بنسټونو کې د خوندي نقاشۍ او مجسمو موجودیت ته خطر پېښ دی. حتی په سیمبولیک بڼه د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي تر مخې چې کومه د مور مجسمه ولاړه وه په هغه تور څادر وغوړول شو او کې د شپ په راتلونکو اقداماتو کې وړاندې شي. موس په مجموع کې موسیقي تیاتر چې له بده مرغه په خو هم چندان په خو وضعیت کې نو سینما انځورګری اترن او په اصطلاح نڅا په مجموع کې او ټول هغه هنرونه چې په افغانستان کې مطرح دي په نړۍ کې مطرح دي له خطر سره مخامخ کیږي.
ډېر مننه لیوال صاحب. بیکاسیار صاحب تاسو ته مرکلی وایم. د طالبانو په تیره دوره کې هم موسیقي او نور هنرونه حتی عکس منو. تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو تیرې دورې پر دغو هنرونو څومره منفي اغیز درلود او که بهر کې هم یو شمیر البته افغانانو بیا هم د موسیقي او هم پنورو برخو کې فعالیت وکړو دغوی فعالیت باندې هم که تاسو رانه واچوي چې څومره اغیزمن وو؟
ډیره مننه سروان صاحب. د کوم هنر په اسلام په افغانستان کې د غزه نه تاسو ما چې د هنر نه بل منځ لرشي د دوی د مخې د دبکې دوه سلسله کې د ته چې کار نه کیږي نو خامخا د شاتل ویږي. د منځتلو هنر امکانات په دې نشته دی چې دا هنرونه چې موږ یې لرو په افغانستان کې دا نړۍ شموله یا سیمه شموله هنرونه دي. مثلا خطاطي که افغانستان کې دب شي په ایران کې مثلا نور عربو هیوادو کې بزای کې مثلا یا موسیقي همداسې مثلا نور شیان کنه.
بیکاسیار صاحب مثلا موسیقي که شل کاله تاسو ونه لري په داخل کې تولید ونه لري د استا موسیقي ځي بدلی شي د هندي موسیقي د غربي موسیقي تر تاثیر لاندې راځي او د افغاني موسیقي په نامه څه شي نه پاتې کیږي. مثلا
په دې دغه غرمیزه د شل کلو نه کې کنه موږ په دې نظر نه چې دغه غرمیزه به شل کلو وږي کنه. په خبره په دې کې شو چې مثلا هغه د غفتیر دل هم چې د طالبانو په دوره کې د پدغه شان بندیز لګیدل او دا واضح خبره ده چې ته یو رزم یو کار نه کوي د هغه ناوړه اغیز د کار باندې سړی لیدلی شي. مګر لمنځه دغه هنرونه لاړل نه. ما ستاسو ته اشاره وکړله زموږ هنرمندانو زمونږ په ګاونډي هیوادو کې او همداسې مثلا په اروپا کې په امریکا کې خپلو مسلکونو ته ادامه ورکړله د دوی پراتک سره مثلا دا شی لمنځه لاړ نه. حتی
سلامت وسې سحر صاحب ډېر شمېر افغان لیکوال او هنرمندان او حتی د سپورت لوبغاړي له وطنه وتلي دي جلا وطنه شوي دي. تاسو هم د بیکاسیار صاحب په شان فکر کوي چې دغه کسان به هنر او ادبیات له هیواد بهر وپالي او روزي؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته د رادیو قدرمن اوریدونکو ته محترم ملمنو لیواس بکسیار صاحب ته زه خپل هم په دې باور یم د بکسیار صاحب خبرې مو اوریدلې. زه خپل په دې باور یم چې د غوټول تجسمي هنرونو ته دومره ځان چې ګویا غري به خل من تطلو په ویرې موجود دی ممکن نه ده. یو خبره خو دا تاسو ولته به تر اوسه خبره کوم یو خبر خدا دا چې یو مشهور خبره ده په افغانستان کې که غواړي چې یو شی عام کې نو بندش پرې ولګوه. موږ د تیرې دورې شاهدان یو د طالبانو چې کله بندیز ولګوه په خصوصا په موسیقي باندې. موسیقي سره دی چې عامه نه وه کنسرتونه یا لوی لوی پروګرامونه به نه جوړېده ولې په کل کې موجوده وه. زه په کابل کې هم د کابل په د ښار کې خلکو موسیقي محفلونه جوړول په ولایتونو کې وو او کله چې هغه حالت له منځه لاړ یو دم راوټو کېدل ځوانان او تاسو ولته چې بیا یې ډېر پرمختګ وکاو. نو اوس هم په بهر کې چې څوک فرهنګیان په مجموع کې یعنی د ټول هنري هنر د برخې کارمندان چې راغلي دي دا یو ډېر کامل ظرفیت ته چې موجود ده او په هر برخه کې البته یعنی لکه تاسو ویل تر سپورت پورې تر نقاشي پورې تر موسیقي پورې تر فلم سازي پورې یعنی هغه د استاد سرمت مست چې د پرتګال ته هغه تقریبا د موسیقي انسټیټیوټ چې په کابل کې کار کاوه او ډیر مشمیر کار یې کاوه دا مکمل راغلی ده د هر څه سره. یعنی زه په جریان کې هم چې بیخي هغه کوچني شاګردان یې مسره راغلي د عین یا کار چې په کابل کې کاوه دلته دوام ورکړی ده. همدغسې نور فرهنګیان شاعران لیکوالان او نقاشان سینماګران دا چې
بهر تراغلی دی دی یعنی هغه ولې شپې خو به تپن دی انتقال ولې شپې یو څه د چا خبره ده گنگشت به موجود و تپن ولې په دغه هوټ راغلی دی چې دی خپل کار ته دوام ورکړي. یعنی
ډیره مننه سحر صاحب. لیوال صاحب بیرته تاسو ته درګرځو. د هنر په برخه کې هم داسې ویل کیږي وایي هنرمند داسې ده لکه کپ چې په اوبو کې وي، یعنی کله خپل چاپیریال لري شي بیا نو هغه سې کار نشي کولای لکه څنګه چې په خپل چاپیریال کې کوي. مخاطب چې نوی نو چاته لیکل وکړي چاته سندر ووایي، که څه هم اوس دنیا متحوله ده نسبت نیویم لسیزی ته، خو تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ چې دغه افغانان چې بهر کې دي دوی خصوصا د لیکوالۍ په برخه کې که ووایاست چې دوی دلته کار کولی شي، هغه سې کار خو به طبعا نشي کولی چې په هیواد کې کولی شوی، خو تر څه حده پورې کولی شي. دې ته په پام چې هغه خلک چې مهاجر دي دوی مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې اوسي دي هغوی ژبه زده کړي، نور کارونه یا نور مسؤلیتونه هم په غاړه دي.
خبره په دې کې ده چې موږ په دوو بېلو موقعیتونو کې بحث کوو. یو په خپل هغه بومي موقعیت کې د هنرونو او فرهنګ دی چې هغه افغانستان، بل موقعیت د مهاجرت هغه دی موقعیت دی چې هغه هم خپلې ګټې لري هم خپل تاوانونه لري. زه لاندې داسې یو خبره کوم چې په افغانستان کې دننه وضعیت د فرهنګ او هنر بحراني دی. مثلا ځینې ډېر بومي ارزښتونه دي چې هغه په مهاجرت کې یا نه دي مهاجر شوي یا په مهاجرت کې هغه پالل کېږي. نه مثلا د لوګری موسیقي چې د افغانستان تر ټولو بومي وسیله موسیقي ده او یو لوی ارزښت دی زموږ د موسیقي، یعنی د افغاني موسیقي نمایندګي کوي. هغې وروستي لوی شخصیتونه هم وفات شول، اما یوه زړه یوه هسته یوه هم په لوګر کې او هم د کابل په خرابات کې چې هغه نور په ټاپه ودرېده. نور لوګری موسیقي د افغانستان بهر په هماغه ظرافتونو او خصوصیتونو چې په افغانستان کې کېدلی شوه وده وکړي، په بهر کې وده نه شي کولی. ځینې نور همدغه ډول مثلا د بدخشانۍ موسیقي، د هراتۍ موسیقي، د ځانګړو هغو یو بل مسله رواني مسله ده. ګوري کله چې را لویدونکی نسل دا خو داسې دی چې نسل په نسل انتقال کوي. کله چې را لویدونکی نسل ماشومان فکر کوي چې دا موسیقي حرامه ده بده ده او ډول او سرنۍ په غاړه کې اچي مخې ورتوري او په بازار کې ګرځي، بیا نو هغه نسل چې هنر سره علاقمند دی کېدای شي وروزل شي د راتلونکي پانګې دپاره، هغه بیا دې ته زړه نه ښه کوي. یعنی په هر صورت په هیواد کې دننه دا شی منقطع کېږي.
بکاسیار صاحب، تاسو د نورو په نسبت زیاته تجربه لري په بهر کې دی اوسېدو، هغه کسان چې له هیواده وتلي دي خصوصا په دې وروستۍ موده کې چې ووتل، اکثره هنرمندانو لیکوالو باسواده طبقه وه او له باسواده ډېره هیله ده چې اولادونه هم باسواده وي او یو څه وي تکړه کسان له هغوی نه پیدا شي. دا کسان چې بهر ته راغلي دي دوی که څوک خو کړی بی دی خپل ژبې او ادب او هنر لپاره، لیکن اولادونه ډیره مشکل ده چې حتی په خپل ژبه سمې خبرې وکړي لیکلو یا په خپل ژبه دی یو هنر پنځول خو بيخي ګرانه کار ښکاری. کڅنګه
بالکل همداسې دی سروان صاحب، د لیوال صاحب خبرې ډیره دقیقې او ډیره په ځای دي. دا هیوال لیوال سره چورته اشاره وکړه، اول دا خلک چې مثلا اوس بي ځای شوي دي تر وو اتو لسو کلو خو دوی لا خپل ژوند دي تر جوړ کی چې په عربان سا واخلي یو کور ولري، مثلا د ایمنې ډوډې دی پیدا کول او غامل سره لري شي. دا د هر هغه سړی په ژوند کې دا تیر شوی دا هغه پانی راغلی دی یا کو وسنی راځي یا کله دینه ورس راځي، دا وخت په دې منځ کې را روانه ده. ولې د شتر مخامخ یا سو مثلا د فکر کوم چې طالب ولې د څه فکر کوي دا غلاره چې مثلا د بشر د پیدایښت نه راپتر اوسه پورې خلق وهلې ده، چې خلک وایي چې مثلا 3 میلیارډ کاله کېږي چې مثلا ژوند په دې کره باندې موجود شوی دی. دغه لار ده چې موږ باید په دغه لار باندې لاړ شو.
دغه خلک چې موږ په افغانستان کې مثلا د ادبیاتو په حقله تاسو وایي مګن لیواله چې ورته اشاره وکړه موږ چې مثلا ستوري ورته وایي یا مثلا د کاري لیکوال ورته وایي زموږ وطن کې دوی هغه خلک وو چې دوی له خپل کار نه خپله ډوډۍ پیدا کوله. دلته د ډوډۍ غم بیل دی او د کار د هنر غم بیل دی. ته به ډوډۍ هم پیدا کړې، ته به خپل شعر ته، ته به خپل لیکوالۍ ته، ته به خپلې کیسې ته، ته به خپل تبلیغ ته، ته به خپلې ارمونې ته هم وخت پیدا کړې. دلته دوه کاره شوله. لکه ما شلیواس ویلې هلته ډېر داسې هنرمندان وو چې خپل کار نه ډوډۍ خوړله. دلته هیڅوک د ډېر کم داسې پیدا کېږي. ته به په یو هنر کې ډېر ټاپ یې چې ته له خپل هنر نه یا له خپل لیکوالۍ نه دلته ډوډۍ وخورې. در غیر از او ته باید د ډوډۍ لپاره بیل منبه ولرې او د هنر لپاره ته باید بیل وخت وباسې. او لکه تاسو اشاره ورته وکړله د اولادونو ته د دې هنرونو انتقال او حتی ډېر امکان لري چې بیخي د نورماله مورنۍ ژبه اولادونو ته انتقال ته بیخي سخت دی. په اروپا کې مونږ خپله د دې مشکل سره ډېر زیات مخامخ یاستو.
که راشو حل لارو ته لیوال صاحب برته اشاره وکړه، لومړی سحر صاحب، له وطنه بهر کسان باید ستاسو په نظر څه وکړي؟ زه خوایم مثلا که هر لیکوال او هر هنرمند سره لري ټولو بوختیا او سره سره د ورځې دوه ساعته فرهنګي کارونو ته بیل کړي، نو په دې شکل به فکر کوم چې خپل تعهد په ځای کړی وي. او اوس یو بل شی غنډا ده چې انټرنیټ شته. په نیوی ملسیزه کې انټرنیټ نو اوس دوی که څلیکی د تشویق لپاره هم یو زمينه لري، ځکه چې دوی که هر اثر پنځوي یو څوک شته چې تشویقی کې وېسته یا نقد پیو کې.
خلاص خبره ده چې اول خو بندیزونه چې اعلان شوی دي یا نه دي، نه اعلان شوی خلک داریږي دې ته یو لوی سوال په کار د سکیشو دلته کنه چې ولې باید داسې وسی کنه، ولې باید موږ دغه موسیقي له د نور تجسمي هنرونو سره د موږ ټولنه یو 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 بیخي جدي پیوند لري. یعنی د موږ تاریخ کې هم لري خو هغه یعنی نه له وختونه کنه دی وی دې سره د نور دغه دا دغه را شروع شوی دا چې خلک نه مني ګوره زړه دغه نوې پریکړه چې دی کړی دا چې ښوونکی او زده کوونکی مثلا نکټای نه غونډه په تاسو کې د افغانستان مکتبونو کې ما ته څوک نشه شولې د دولتي مکتبونو کې زده کوونکی یا ښوونکی دی نکټای تړلې کنه. اما د دې په مقابل کې تاسو وګورئ په دخول رسنیو کې ټول خلک څومره خبرګون وشو چا چې نکټای هم نه تړله او یو اکسی د پاسپورت لپاره کوم خپل نکټای کې اخیستې وغوښتل شریکای دی چې ان یو ډول اعتراض ده کنه. نو اول قدم کې توایم چې دغه شیانو سره یو 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 تقابل موجود ده ټولنې د نورو خلکو تجربه نه نور دنیا تجربه نه استفاده سره شایي د دې په تغیر ملایسي دي زیات کنه. زه ډیر په دې باور نه یم دغه اوس چې
پاتې یعنی ولوی وقفه خو یې چات کړی ده. مثلا د کتاب بازار وګوره چې مخکې تر دې تحول څومره کتابونه چاپېدل و څومره چاپېشي، دا صرف نه ده چې کتاب نه چاپېشي، لیکوال هم همداسې مایوس دی. د پخوا غونډې لیکل نه کوي، د پخوا غونډې ځان ته زحمت نه ورکوي، نو دا ډیر لوی وقفه ده. حتی د موسیقي په برخه کې هم وایي په غنیویه ملسیزه کې د ځینو کسانو چې زه خو په موسیقي نه پېژنم هغوی چې پوهېږي هغوی وایي چې افغاني موسیقي تقریبا ختمه وه. هغه موسیقي د افغاني موسیقي له غربي او پاکستاني او هندي او نور موسیقيانو سره یو ځای شوه او هغه اصلي له افغاني موسیقي تقریبا ختمه شوه. او دا انسټیټیوټ چې د موسیقي ایجاد شو دا د دې یو هدف هم ده چې هغه موسیقي بیرته ژوندۍ کړي او ډېر کار هم په دې برخه کې وکړو.
یو ناول لیکلې وای دا پټ کې چاپی دی او دغه افغانستان ته لیږل کیږي مثلا مثال په ډول باندې کنه. نو ولې به یو بل لیکوال نه لیکي دغه اوس وګوره لګیرو غسر چې موږ یو تاسو پیژنې موږ تاسو ملګری دي چې راغل دی لګیا دی او کار کوي دا اوس په یعنی لګیا دی دا شنو دي چې زه دې وقفې سره مخ غیر نه موافق نه یم چې لوی وقفه راځي راځي به ولې دا هدا اقل غنګشت هم دا حالت راولي چې دا مشکل به راشي.
راځم خپل خبر ته به خبر ډیر شي. زه فکر کوم په بهر کې ډیر یو لوی ظرفیت موجود ده او د دې د همغږي او د دې تنظیم لپاره ډیر ضرورت پکار ده. ما په نظر باندې اول که ممکن شي د دغه فرهنګیانو مجموعه د برخه ټول فرهنګیانو په ګډون یو جلا وطن ټولنه جوړ شي او دغه نور فرهنګي ټولنه چې دا ټول سره منسجم شي ډیر لوی کار کولای شي. بل زه فکر کوم که په بهر کې دا وسم یو هڅه روانه ده او یو شی جوړ شوی دی د فرهنګي برخه او تلویزیون ایجاد شي. موږ په خبري برخه په نور برخه کې لرو په دې برخه کې ولرو مړه دي خصوصا د موسیقي د شپ برخه کې دا ډیره ګټه کولای شي افغانستان ته دی پاره. او پرمې هم دا چا سره خبرې کولې مې موږ به دلته یو د بهر میشتي باید یو بل افغانستان جوړ کړي په فرهنګي برخه کې چې کله بیا شرایط برابرېږي نو دا انتقال شي. خو هم دغه شو سروان صاحب کله چې شرایط تغیر شو په بهر کې موږ ډېر خلک واول ګور د لیکوالۍ برخه کې د بکشار صاحب یو عالم کارونه کړي په یو صورت باندې مثلا د هیل مجله منظمه چاپ کړې ده او یو عالم کتابونه چاپ کړي دي خو دوی هم دغه مشکلات لري. دا اوس هم چې راغلي دي به طبیعي ده چې مشکلات لري اما کار کوي خپل هغه هستونې شي کولی هغه به دوام ولري. نو زه وایم که په بهر کې دغه کوم ظرفیت چې موجود ده دا منظم شي او یو هماهنګي ولري ډیر کار کولی شي. اوس د انټرنیټ زمانه ده، اوس د یوټیوب لري، د فیسبوک او د نورو خپل رسنیو لري، ته خپل مخاطب ته خپل هر څه رسولی شي. نو صحیح ده چې بعضې ستونزې خو طبیعي ده چې دي، موږ په دې باور نه یم چې ګویا هېڅ تاوان نه ده رسولی.
بله ډېر سلامت اوسئ سحر صاحب کور ودان. لیوال صاحب تاسو مخکې ښاغلی سحر وویل چې د بهر مشت افغانان باید په خپل منځ کې همغږي پیدا کړي او له بهر کار وکړي. په څه شکل سره کار کولای شي د ټولنو د جوړولو لپاره؟ په کوم شکل سره فکر کوي چې دغه تشه چې راغلې ده د تر یوه حد پورې ډکېدای شي؟
بیا هم زه په دې ټینګار کوم چې موږ غواړو په دې برخه کې په څه پوه شو. باید دغه د دیاسپورا د فرهنګي یا د مهاجرتي فرهنګ د زیانونو او ګټو د مثبتو او منفي اړخونو په اړه د بشریت تجربه ولول او روس له غره د موږ سم قضاوت کولای شو. خبره په دې کې ده چې موږ یو مهاجرتي ټولنه هم ځکه نه یو چې ځینې مهاجرتونه په تیرو زمانو کې په یو لوی جغرافي نه یو شمېر خلک بلې جغرافي ته په کولکتیفي شکل باندې تللي دي او البته د خپل فرهنګ بلزاس لپاره مرغه مونږ د دې چټو پراخ شو او هغه کوشني کمیونټي مهم نه دی رامنځته کړي. مونږ افراد په توګه د جاپان له شرقي ترين څخه رانیولې د امریکا تر غوښتنې.
لیکن لیوال صاحب اوس زمانہ څه بدل ده؟ انټرنیټ وضعیت بدل کړی دی.
انټرنیټ نه زر اعظم انټرنیټ یوازې د عرضه کولو یو وسیله ده چې هم ډیره مهمه ده. یعنی هغه خپل د نشر او پخش او د شیانو مهمه مسله د تولید او د مصرف ترمنځ دغه تړۍ ده چې په دې کې انټرنیټ خپل نقش لري اما هغه ډول نه چې په یو ټولنه کې موږ ژوند کوو. زه غواړم تاسو ته خبره وکړم ځینې هنرونه په یوازیتوب نشي تولیدېدای. مثلا موسیقي ده، زه ډېر هنرمندانو سره پیژنم، له نږدې سره مې کار کړی دی. دوی چې یو هنري پارچه تولیدوي دا باید ګیتاریست له یو هېواد راوغواړي، تبلچي له بل هېواد او بل غږونکی له بل هېواد او بل او دا ګوري. مثلا فکر وکړئ افغانان 2 میلیون مهاجر شو لاړل د الف هېواد ته. دوی په دغه الف هېواد کې د خپل یو شمېر هنرونه کولای شي هلته په مغه شکل باندې انتقال کړي. اما که دوی فرد فرد کورنۍ
بیلو بیلو هیوادونو تا لارشی علتا دیل مشکلات سر مخامخ کی گوز دی حل لارو تارا دی حل لاری یو خدا دی چه منگ سنفی جولوکتون پا نریوال ساتا ولرو دی موسیقی دی پارا بیلی طولنی ولرو دی مجسمه جولونه دی پارا بیلی دی هنزبرگری دی پارا بیلی دی ادبیاتو دی پارا بیلی او دا یوازې دا ټولنې داسې نه وي چې اساسي پوښتنه ده چې دا ټولنې څه وکړي څه څه کوي دا ټولنې خو موږ په افغانستان کښې ملی او له بده مرغه له بده مرغه یو عیب خو زمونږ دا دی چې موږ ډېرو زیاتو پر سلیقوي اختلافاتو هم اخته یو پر خلاف د نورو هېوادونو او چندان دغه زمونږ فرهنګیان په دې ټولنو کښې سره را ټولېدی هم نه شي ځکه چې دا هم یو زمونږ یو مشکل دی بل څه وکړو زه وایم چې د دې د حل لاره دا ده چې موږ له نړۍ سره او د نړیوالو بنسټونو سره یو تفاهم وکړلی شو چې دغه د افغاني فرهنګ او هنر مهاجرت په رسمیت زه غواړم البته دا خبره په اوله کښې یو څه نامفهومه وي په نړۍ کښې داسې ارګانونه شته لکه یونسکو او یو شمېر نور سازمانونه چې که دوی د یو هېواد د بحران له کبله د هغوی مهاجرتونه په رسمیت وپېژني هغه بیا په هماغو برخو کښې د هغو دپاره یو شمېر کارونه کولی شي
بکس یار صاحب مخکې یادونه وشوه چې زموږ لیکوالو هسې هم د حقو زحمې لپاره لیکنې نه کولې خدای پجاتې لیکنې کولې که یوازې لیکوالو برخې ته راشو پخوا په جرمني کې او په اروپا کې افغانانو کلتوري ټولنه درلوده او کتابونه چاپول اوس چې لیکوالو زیات شوي دي په اروپا کې افغان لیکوال مې منظور دی اوس بیا هغسې یو کار نه شي کېدی
ډېره ښه پوښتنه سروان صاحب د لیوال صاحب خبرې تر ډېره ځایه پورې ډېرې علمي او ډېرې منطقي ډېرې مستدلې دي خو زمونږ هماغسې چې مثلا د یادونه کوي چې مونږ نړۍ سره یو تفاهم ته ورسېږو او نړۍ سره دا وکړو نړۍ سره چې مونږ تفاهم ته رسېدلی دا مشکل مونږ ته نه پیدا کېده هغه افغان چې په کابل کښې موسیقي بنده کړې ده او هغه افغان چې نن دلته په بن کښې یا په واشنګټن کښې یا په کوپنهاګن کښې ناست دي دا ډېر زیات تفاوتونه نه لري مونږ نړۍ سره څه چې مونږ خپل ځان سره ته هغه توافق ته نه رسېږو مونږ ډېر سلیقوي اختلافونه لرو مونږ هر یو من یاستو مونږ د بل خبره ډېر په مشکله منو هغه بیا سیبي منو بیا ډېر مشکله چې هغه ته کار وکړو دغه امکانات چې لیوال صاحب یادوي دا بالکل موجود دي مګر دغه امکانات دومره کار غواړي سروان صاحب ته اعتبار په خدای وکړه چې ډېره یو وړکۍ پروژه په شپو شپو دا به لیکل وي بیا به ایمیلونه وي بیا به جوابونه وي بیا به انټرویوګانې وي بیا به اسناد وي بیا به کاغذونه وي یعنې زه په دې نظر یم چې دا ډېر ښه کار دی که داسې یو 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 کمیټه موجوده شي فقط د همدې کار لپاره دا کار وکړي دا باید هنرمندان دا کار ونه کړي چې دغه رابطه موجوده کړي هنرمندان باید خپل هنر مخته بوځي لکه تاسو یادونه وکړله زمونږ پخوانۍ هلې ځلې چې هلته وې لکه چې کېدی شي او حتما لیوال صاحب نور دوستان په دې خبر دي دا ټولې په شخصي راشه درشه او په شخصي په کاوشونو او تړلو باندې ولاړې وې زه دغه برخې ته ډېر علاقمند یم او دا کار کېدی شي
سهر ستاسو نظر څه دی
په دې باندې تاکید کوم چې په خپلو مټو باندې باید ډېر کار وکړو د نورو مرستې باید جلب کړو دغه ګوره زموږ ما په مخ کښې یوه ډېره قوي تجربه پرته ده د تېرې دورې چې مثالونه یې زه اوس نه وړاندې کوم ډېر لوی کار وسو په بهر کښې او زموږ همدغو لیکوالو یعنې ما ته یو ډېرې قوي ټولنې مسؤول را ته وویل پخوا چې وایي ولا ټول ډګروالان او سیمن سبان را جمع کړي وو یعنې لیکوال هم نه وو ګوره په هغه وخت کښې دا ظرفیت هم دومره قوي نه وو خو اوس ظرفیت ډېر لوړ شوی دی په هر هېواد کښې زموږ افغانان یو عالم خلک دي او دوی ډېر کار کولی شي په هره برخه کښې زه وایم چې د کوربه هېوادونو مرستې باید جلب شي په هر ډول باندې او هغه هم کوي ګوره ول د مورنی ژبې په برخه کې تاسو ویل شي راتلونکي نسل به څنګه وساتو.
کور ودان شاغلای علم ګل سحر، شاغلای عبدالغفور لیوال او شاغلای عبدالمالک بیکاسیار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو.
نور پاس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.